آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا جلال آباد کې د ډزو په نتیجه کې یو امریکایي عسکر او یو د ملي اردو عسکر وژل شوې دي. د افغانستان د دفاع د وزیر د منصب په سر د ملي وحدت د حکومت د مشرانو په سر اختلافات سخت شوې دي، او د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي چې القاعده په یمن کې د حوثي یاغیانو او د حکومت ځواکونو ترمنځ د جګړې نه ګټه پورته کوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن په کابل کې د بشري حقوقو د راتلونکي په اړه په یو جوړ شوی دوه ورځنی کانفرنس کې د خبرو په محال د خپل حکومتي موقف نه په کلکه دفاع وکړه، او د افغانستان امنیتي چارواکي وایي که څه هم د اسلامي دولت ډله د خپلو فعالیتونو د پراخولو لپاره تبلیغات کوي، خو د دې ډلې په نوم ورستۍ خپره شوې ویډیو بجالی وی. په دې حقله رپورټونه د خبرونو نروسته اوري. اوس خبرونه چې متي الله عبد او زنزرانه یوسفزی درته وړاندې کوو.
نن په جلال آباد کې د ننګرهار د والی دفتر مخې ته په ډزو کې د امریکایي قواو یو عسکر وژل شوی دی او دوه نور ټپیان شوی دي. د ننګرهار د امنیت قومندان جنرال فضل احمد شرداد ویلي دی چې پیښه نن غرمه هغه مهال وشوه چې د کونړ، نورستان او لغمان د ولایتونو د والیانو او له کابل څخه د امریکا د سفارت د ورغلي پلاوی غونډه روانه وه. ناټو هم د خپل واسکر د وژل کېدو خبر تصدیق کړی دی، خو د هویت خودلو نه ډډه کړې. خو په واشنگټن کې د امریکا یو مامور چې د نخ او د لو په شرط خبرې کړې دي، اسوسییټډ خبري اجنس ته ویلي دي چې امریکایي عسکر پکې وژل شوی دی، خو تر اوسه په دې اړه کوم رسمي خبر نه راغلی. د ناټو خبرلیک کې هم دا راغلی دی چې د پیښې سبب نه دی معلوم او دوی پلټنې کوي. د دې ډزو په ځواب کې امریکایي قواو هم ډډې کړې دي چې یو افغان عسکر پکې وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د اے پی خبري اجنس د افغان ملي اردو د وژل شوي عسکر نوم عبدالعظیم خودل دی چې وایي د لغمان ولایت دی. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه پیښه په څه ډول وشوه، خو امنیت قومندان شیرداد زیاته کړې ده چې په دې اړه پلټنې کوي. په جلال آباد کې د پیښې په اړه د امریکا د سفارت ویان هم ویلي چې موږ د جلال آباد په ښار کې ولایت مقام ته نږدې د ډزو په اړه چې اوس ملاتړ د ماموریت سرتیري هم پکې ښکېل دي خبر یو. دغه پیښه د سرپرست والي سره د متحده ایالاتو د یو لوړ پوړي چارواکي ملاقات نه وروسته وشوه. یاد چارواکي او د سفارت کارکوونکو ته چې هغه ملتیا کوله په دغه پیښه کې زیان نه دی رسېدلی او روغ رمټ دي.
د افغانستان د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر د خپل کاندیدای نه تیر شو. د جمهور ریاست نه پخپري شوی اعلامیه کې ویل شوی چې جنرال محمد افضل لودین د وی اعلامیه له لارې د خپل شخصي تصمیم له مخې د کاندیدای نه تیر شو. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غنی خاغلی لودین په نظامی برخو کې یو مسلکی او تجربه لرونکي شخصیت بللی او ویلي دي چې د نوموړي د تصمیم ته احترام لري. جنرال افضل لودین د دوشنبه په ورځ د افغان حکومت د خوا د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په توګه اعلان شو. د جنرال افضل لودین له خوا په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ځینې کسان غواړي د دفاع د وزارت لپاره د په کاندیدولو سره هیواد ته ستونزې جوړې کړي، له هم دې عملی استعفا ورکړي ده. خو په دغه اعلامیه کې نور نه دی ویل شوی چې چا او د کومو اهدافو لپاره غوښتل چې د کاندیدو سره هیواد د ستونزو سره مخامخ کړي. له بلې خوا د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په معرفي کولو کې توافق نه موجود. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال آصف اشنانن ازادۍ راډیو ته وویل چې له همدې عمله دغه کار د اجرائیه ریاست له مخالفت سره مخ شو.
نحوه تصمیم گیری رئیس جمهور و روند تخطی از
د دفاع وزیر په کاندیدولو کې مشترک توافق موجود نه و. په دې اړه خبرې نه وی شوې. په دې اړه د نظر یواله نه موجود. په همدې خاطر دغه کار زمنګ له مخالفت سره مخ شو. خاغلی آشنا د ملي وحدت د حکومت سیاسي توافقنامه کې ویل شوی دی ټول سترې پریکړې باید له اجرایه رئیس سره په همغږي ترسره شي. د دې په خبره چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس په ټاکلو کې هم اختلافات موجود دي. دغه څرګندونه وروسته د هغې کېږي چې افغان حکومت لخوا د دفاع وزارت دپاره کاندید وزیر افضلالدین له خپلې کاندیدۍ نه تیر شو.
د افغانستان ولسي جرګې ته د کابینې د پاتې شپاړسو کاندیدانو وزیرانو له ډلې دریو تنو نن خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. په نننیو کاندید وزیرانو کې د سرحدونو او قبایلو، خار جوړونې او عدلیې وزارتونو لپاره کاندیدانو خپل پروګرامونه بیان کړل او ویل که د خلکو د استازو باور یې ترلاسه کړو نو دغه پروګرامونه به تطبیقوي. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي بیا په نننۍ غونډه کې وویل چې د جرګې غړي به د کاندید وزیرانو په اړه د هر اړخیزو څېړنو وروسته خپل رای ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د نړۍ خبرونه ته ادامه ورکوم. د افغانستان مشر محمد اشرف غنی دفتر وایي چې د یمن په شخړه کې د سعودي ملاتړ به د ګاونډي هیوادونو او په تیره له ایران سره د اړیکو د خرابېدو سبب نشي او هیواد به په نیابتي جګړه کې استعمالیدو ته هم پرې نږدي. د ولسمشر غنی ویان اجمل عبید عابدی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هیواد بهرنۍ پالیسي به د نورو هیوادونو ګټو ته نه بلکې د افغانستان ګټو ته په پام کې نیول پام سره ټاکل کیږي. یاد دی چې په داسې حال کې چې په یمن کې د حوثی یاغیانو په ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ځینو هیوادونو بمباری روان دي، تیره اونۍ د افغانستان د ملي یووالي حکومت په خپل اعلامیه کې د سعودي ملاتړ او د حرمینو شریفینو د دفاع خبره وکړه.
د امریکا د دفاع د وزیر اشتن کارټر نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې په یمن کې د حوثی یاغیانو د حکومت سره د جګړې نه د القاعدې ترګر ډله ګټه پورته کوي. کارټر دغه خبرې په جاپان کې د خپل سفر په مهال خبریالانو ته کړې دي. هغه وویل چې په یمن کې د رستیو شخړو نه وروسته د امریکا د حکومت لپاره ډیره مشکله شوې ده چې د عرب پټاپو وزمه کې د القاعدې ډله ختم کړي. هغه زیاته کړه چې داسې عملیات هغه وخت کامیاب وي چې حکومت په خپل قوی وي.
The terrorism threat to the West, including the United States, from AQAP.
دا رپورټ هغه وزمه کې د القاعده د ترګر ډلې نه غرب او امریکا ته ډیر لوی او جدي ګواخ متوجه دي. موږ به د دوی خلاف عملیات جاري وساتو، خو سرګند خبره ده چې موږ په خپل طریقې کې بدلون راولو ځکه چې اوس د یمن حالات مختلف دي. هغه دا هم وویل چې امریکا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د حوثي وسلوالو په مقابل کې ملاتړ کوي. د پاکستان حکومت د ایران نغښتې دي چې د پاکستان ایران په سرحد باندې د وجل شو اته سرحد ساتونکو په حق لدی ورسره معلومات شریک کړي چې د حمله کوونکو په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. د ایران یو غیر دولتي ټلویزیون فارس رپورت ورکړو چې د دوشنبې په ورځ د ایران په ناقراره سیمه سیستان بلوچستان کې په سرحدي سیمه باندې په سرحد ساتونکو باندې په حمله کې اته تنه وجل شول. په پاکستان کې مشتې د جیشول عدل ډلې د دغه برید مسولیت قبول کړي. دغه ډله د القاعده سره تړلې ډله ده او په پاکستان کې فعالیت کوي. دوی د سرحد نه بلې خواته د سرحد ساتونکو د وجلو لپاره اغوختي وو. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر نن د چهارشنبې په ورځ په ټوکیو کې د خپل جاپاني سیال سره په خبرو کې وویل چې امریکا د جاپان د دفاع په برخه کې د جاپان سره پراخې همکارۍ ته ژمنه ده. کارټر په ټوکیو کې د خپل درې ورځني سفر په لومړۍ ورځ دغه خبرې وکړې. دواړه خواوې به د دفاع په برخه کې همکارۍ په هکله نوي پلانونه جوړ کړي. د دغه سفر بل هدف د دواړو هیوادونو د اوږدمهاله پوځي ائتلاف په اهمیت هم یو ځل بیا ټینګار دی. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون ویلي چې په پایتخت ریاض کې یو کس چې د خپل روان موټر نه ډزې کولې دوه پولیسو وجلې دي. دولتي ټلویزیون وویل چې تحقیقات روان دي، تر اوسه پورې د دغه حمله مسولیت چا په غاړه نه دی اخیسته. په سعودي عربستان کې دغه سپېښې ډېری کمی کیږي. د کال 2003 نه واخله 2001 پورې د القاعده سره تړلې ډلې په سعودي کې دا ډول حمله کړې دي. دوی بيدا کوله چې په سعودي عربستان کې به غرب پلو او پاچاهي ختموي. یو سپین پوستي پولیس افسر په ساوت کیرولاینا کې د یو تور پوستي غیر مسلح کس والټر سکاټ د وجلو په تور نیول شوی دی. د وجل کېدو دغه پیښه په ویډیو کې ثبت شوې وه. 50 کلن والټر سکاټ د تیر شنبې په ورځ هغه وخت وجلې شو چې پولیس افسر مایکل سلیګر ورته د بریکونو د لیټونو د خرابې په وجه د موټر د ودرولو امر وکړو. یو تن چې خواته ولاړو په خپل ټلیفوني ویډیو جوړه کړي. دغه ویډیو ښایي چې والټر سکاټ د پولیس نه د تښتېدو کوشش کوو او پولیس افسر په دغه کس سو وارې ډزې وکړې وای وجو. کله چې سکاټ په ځمکه پریوتو سلیګر د هغه لاسونو ته وتړل او بیرته خپل ځای ته راغی. پولیس افسر سلیګر د ځمکې نه سره واخستل د سکار جسد خواته بیا راغو او هغه شی پزمکه و غورځو. سلیګر په خپل بیان کې ویلو چې دزی هغه وخت پیر کړی چې سکار تماچې تلاسکو. کوم تن چې دغه ویډیو جوړ کړی و د سکارټ کورنۍ ته ورکړه. د سکارټ وکیل کریس ټیورټ خبریالانو ته داسې ویل:
What if there was no video? What if there was no witness?
کچېری ویډیو شهادت او شاهد موجود نه وي نو بیا به څنګه کېده؟ تاسو ټول ته معلومه ده چې په لومړی رپورت کې سوالې شو. دغه کس چې ویډیو یې جوړ کړی دا میړانه وکړه او مخې ته راغی. کچېری هغه دغه میړانه نه وکړي نو اوس به حالت بیخي مختلف وو. د ساوت کارولینا د جنایتي تحقیقاتو ادارې د دغه پیکې په اخلا معلومات راغونډول شروع کړی دي. د نورو دونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. د سپورتس خبرونه د متي الله بد نورو
من نظران نن په کابل کې د فوتبال فدراسیون د لوبو دوه میدانونه چې د ساحلي لوبو د فوتبال لوبو پر دي پرانستې دي. دغه میدانونه د فوتبال د نړیوال شورا یا فیفا لخوا جوړ شوي چې د فوتبال په میدان 500,000 امریکایي ډالر مصرف راغلی دی او د ساحلي لوبو په میدان 1,500,000 امریکایي ډالر. همداشان بلخوا د فیفا یا د فوتبال نړیوال شورا استازي چې نن کابل ته سفر کړی ویلي دي چې په دې تازه وروستیو ورځو کې داسې خبرونه هم راغلي دي چې حکومت د فوتبال فدراسیون په چارو کې لاسوهنه کوي او دوی ورنه وضاحت غوښته دی. په همدې حال کې د فوتبال نړیوال شورا استازي خاغر شاجي زیاته کړې چې په افغانستان کې د دوو ورځو تیرولو وروسته د نوموړي څېړنې ښیي چې افغانستان فوتبال فدراسیون او د حکومت ترمنځ مسلې جدي نه دي، خو بیا هم فیفا به په دې باره کې حالات څاري. او بل خبر دا ده چې د افغانستان د سنوکر ملي لوبډله سنوکر په استرالیا سیالیو کې ګډون کوي چې په ملیزیا کې ترسره کیږي. د ور لوبغاړو د موندنې په هدف نن په کابل کې سیالۍ هم ترسره شوې دي چې پکې اتو تنو لوبغاړو ګډون کړو.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر منوریدونکو سپام وکړی د لومړی د خبرونی لومړی رپورت ته. نن په جلال آباد کې د ننګرهار د والی دفتر مخې ته په ډزو کې د امریکایي قواو یو عسكر وجل شوی او دوه نور ټپیان شوی دي. زبیح الله غازی مونږ ته داسې رپورت را لېږلې.
لا غرمی ورسته کم یو نیمه بجه د جلال آباد خار په قصر کې د ملي اردو یو سرتيري پر امریکایي ځواکونو د پیکا ډزي کړي چې لامل په شوین خطه کې بریټکون کې سرتيري او یو امریکایي عسكر وژل شوې دي. دغه پیخه د ولایت مقام په قصر کې د امریکا سفارت دی وو مهم استازي او په ختی ځون کې د ملکی او نظامی چارواکو ترمنځ دی وی غونډي ورسته شوې ده. د ننګرهار ولایت امنیه قومندان په اسوال فضل احمد شیرزادی وی خبري ناشته تول تر غونډي ورسته د سفارت میلمانه په چورلکه کې تلی او خپاتي امریکایي عسكر په وتو چې په قراول کې د موټر په سر ناست پیکاچی ډز کړی دي. نو ما وړه وای د سرتیر په جوابي ډزو کې ځای په ځای وجل شوی خو د ملي اردو دوه برید ملان هم په دغه پیخه کې ټپ یان دي.
د ملي اردو هغه عسكر چې پر امریکایانو فیرونه کړی و هغه یو پیکا ماشیندار ته ناشته په مقابل کې د امریکا د حساب ځواکونو لخوا څنګه هم فیرونه وسو چې په نتیجه کې همغه د ملي اردو یو ساتونکو وژل شو او دوه نور بریدملان زخمیان دي.
نو ما وړه وای دز پر امریکایي ځواکونو شوی خو د مرګ جوب لپاره معلومات نه لري. هغه وای دغه پیخې د چیړنې لپاره د ملي امنیت او امنیه قومندانۍ ګډ پلاوی ټاکلې ترڅو د پیخې څرنګواله معلوم کی.
موږ او ملي امنیت ریاست په ګډه باندې یو پلاوی د دې محل د برسي د لپاره توظیف کړی دغه وخت خطر دا وسه پوری دغه ټیم به وشي چې دغه فیرونه لمړی ځل د چا د خاصې وې دي او د پیښه لول را منځ تسو.
هغه ویل چې دغه پیخي په تړاوي د ملي اردو او بریدمل هم نیولې او څېړنې تیروانې دي. قومندان دا هم ویل چې د ځکهونکو عسكر د ملي اردو د څلورې ملي واسر تیرې دي او د جلال آباد خار له هوایي ډګر د دغه غونډې د امنیت ساتنې لپاره لمیشتو بهرنۍ سرتیرو سره راغلو. خو په کابل کې د امریکا سفارت دی خبر پاڼي په خبرولو سره ویل چې په دغه بریټ کې یو سرتیر وژل شوی دی. که څه هم په خبر پاڼه کې د وژل شوی سرتیر هویت نه دی پډاګه شوی خو په ننګرهار کې مش بهرانی سرتيري ټول امریکای اندي. یو شمیر امریکایي رسنیو په دغه بریټ کې د درې بهرانی سرتيرو د ټپي کې دا خبره هم کړې ده. بل لورته د زبیر صدیقی په نوم یو کس چې ځان د حزب اسلامي ویان معرفي کوي رسنیو ته ویلي چې دغه بریټ د عظیم خان په نوم یو سرتيري کړه چې لپخوارا هيسي په پوس کې ځای په ځای کړو. زبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
دا افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن په کابل کې د بشري حقوقو د راتلونکي پاړه په یو جوړ شوی دوه ورځنی کانفرنس کې د خبرو په مهال د خپل حکومتي موقف نه په کلکه دفاع وکړه. ویل چې د اجرائیه ریاست څوکۍ خیالي او تشریفاتي نه ده او نه هم د چا یا کومې ډلې لخوا ورزبړالۍ کې ورکړه شوې. خبریال ممتاز بهیر رپورټ لیږلې.
عبدالله عبدالله ویل د اجرایی ریاست چوکۍ د ملي یووالي حکومت په جوړښت کې یو منل شوی پوست دی او لخپلو صلاحیتونو څخه به پوره ګټه واخلي. د ملي یووالي په حکومت کې موږ خپله خبره لرو، خپل غږ لرو او خپل ځای لرو، او له دې ځای څخه د افغانستان د خلکو د عزت لپاره، د حق لپاره، د کرامت لپاره او د افغانستان د خلکو د ارمانونو د پوره کولو لپاره ګټه اخلو. دغه راز عبدالله عبدالله ډاډ ورکړل چې د ملي یووالي حکومت د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دی او په دې برخه کې به خپلې هڅې ونه سپموي. ښاغلي عبدالله په افغانستان کې د بشري حقونو په وړاندې د پراخو ننګونو د شتون یادونه وکړه، خو ویل حکومت اړ دی چې دغه ننګونې له مخې پورته کړي. په همدې توګه هغه وویل چې د بشري حقونو له خوندیتوب او د عدالت له پلي کولو پرته افغانستان ته تلپاتې سوله راتلی نشي. ښاغلي عبدالله وویل چې د سولې په راوستلو کې هڅه کوي، خو د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنې به هم خوندي وساتي او پر سر به یې هېچا ته د معاملې اجازه ور نه کړي. سوله به د یو خوب په څیر وي. که موږ فکر وکړو چې راځئ د خلکو حقونه د لاسته راوړنو یوه برخه ده او له هغو به تیر شو، او اوس یو سیاسي مجال پیدا شوی او موږ له دې سیاسي مجال څخه په ګټې اخیستنې سولې ته رسیږو، دا به یو خوب او خیال وي. دغه راز د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر هم ټینګار وکړ چې د سیاسي اهدافو لپاره د عدالت او بشري حقونو قرباني نشي. میرمن سمر د سولې په بهیر کې ښځو ته د کمې ونډې پر ورکولو هم نیوکه وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د سولې د بهیر د شفافیت په اړه او په ځانګړي ډول په دغه بهیر کې د ښځو د ونډې په باب خلکو ته ډاډ ورکړي.
اگر مردم افغانستان پشتیبانی از یک پروسه صلح نکنه به دیده شک بنګره.
هغه ویل که چیرې افغان ولس د سولې له بهیر څخه ملاتړ ونه کړي او ورته د شک په سترګه وګوري، ښایي موږ یو ستونزه یا شخړه لري کړو، خو ښایي بل شخړه جوړه شي. موږ په همدې خاطر تمه کوو چې حکومت د سولې په بهیر کې د خلکو د غوس اکثریت ملاتړ ترلاسه کړي، سره له دې چې جګړه د نارینه او کار دی او یو نارینه عمل دی، خو ښځې باید د سولې په خبرو کې ګډون ولري او ګډون یې باید پراخ او د پام وړ وي. په همدې توګه میرمن سمر وویل که څه هم د تیر په پرتله د بشري حقونو وضعیت په افغانستان کې خواله موندله، خو زیاته یې کړه چې اوس هم په دې برخه کې جدي ستونزې شته دي. هغې په کابل کې د فرخوندې وژنې او په زابل ولایت کې د یو دیرشو مسافرو برمته کولو ته پنغوتې وویل د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې کمزورې او ژر ماتېدونکې دي. دغه راز میرمن سمر وویل لا هم په بېرحمۍ سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دوام لري چې د بشري حقونو کمیسون یې اندېښمن کړی دی. د حکومت اجرایي رئیس د بشری حقونو په برخه کې په تیر وو میاشتو کې د خپل حکومت لکړنو راضی نه دی او وای په دې موده کې فرصتونه له لاسه ورکړي دي او پر یو شمیر پیښو سترګې پټې شوي دي. خو عبدالله عبدالله ډاډ څرګند کړ چې د بشری حقونو خوندیتوب ته به د حکومت په لومړی توبونو کې ځای ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبرونو نوې سپې وزر سلور سوا پینزنوی کلو هرتز یا منزنی سپو سلور سلویخ اشاریه سفر دری میتر باندی آوری. دا امریکا غگ اشنا راڈیو سهرنه خبرونه ده سهر ده پینزو نتر وو بجو پوری.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت د وسلوالو په نوم وروستۍ خبره شوې ویډیو تر ډیره جعلي ښکاري. سی این این ټلویزیون د اپریل په شپږمه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې مخپټي کسان تمرینونه کوي او ادعا کوي چې د کابل نږدې جنوبي سیمو کې فعالیت کوي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګی وایي دا خپره شوې ویډیو به تر ډیره جعلي وي، خو باید هیره نه وي چې اسلامي دولت په هڅه کې دی څو د نړۍ په هره سیمه کې خپل فعالیتونه ولري. دای وی زه په خپل د هغو تجربه لمخې چې لرم دا وایم چې پکې شک نشته چې د اسلامي دولت ډله یا دایش غواړي خپل فعالیتونه د نړۍ بیلابیلو سیمو ته پراخ کړي او دا به د هغوی پالیسی وي. خو کومه ویډیو چې خبره شوې زما په نظر دا کېدای شي جالي وي.
په نظر مې یو چیز است چې شاید ښه
وي. کغلی سالنګي وایي د اسلامي دولت ډله د خپل فعالیتونو د پراخولو لپاره ډیر تبلیغات هم کوي. د اسلامي دولت د وسلوالو په نوم په دې خبره شوې ویډیو کې چې په یو دره کې ثبت شوی د ډلې تور بیرغ هم ښکاری چې د زینو مخپټو کسانو په لاس کې ده. په دې ویډیو کې د زینو کسانو خبرې خبرې شوې چې وایي په خپل ډلو کې د خلکو د نیولو لپاره پراخي هڅې کوي. اخو د ملي امنیت ریاست کڅ هم اسلامي دولت ډله یا داعش یو خطر بولي، خو وایي چې افغان ځواکونو لپخوا له دې ډلې سره مبارزه پیل کړي او په افغانستان کې د دې ډلې ځینې مشران وژلي هم دي. دغه ریاست ویاند حسیب صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي دولت په نوم د ورستې خبرې شوې ویډیو او پکې د شوې ادعا په اړه دوی خپل څېړنې پیل کړي دي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي د افغان امنیتي ارګانونو کمزوري استخباراتي او کشفي برخې ته پکتو کېدای شي د اسلامي دولت ډلې کابل ته په نږدې سیمو کې هم فعالیتونه پیل کړي وي. دغه کمیسیون غړی صالح محمد صالح وایي دا احتمال موجود دی چې د سی ان ان دا ویډیو حقیقت ولري او د اسلامي دولت وسلوال د کابل جنوب خواته نږدې سیمو کې فعال وي.
کوم نشته چې امکان لري دا ویډیو چې خبره شوې ده چې د کابل شاوخوا کې امکان شته دا ځنه شم را ډول ځکه چې زمونږ کشفي ارګانونه ډېر سخت ضعف لري او هغه امکانات چې لازم دي هم ورسره شته هم نه چې ورسره دي هغه نه ښه استفاده هم نشي کولای. افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې دا غي مخه ونیسي، که هغه داعش وي، که هغه طالبان وي، که هغه غیر مسؤول کسان وي.
کاغلی سالی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د کشفي او استخباراتي برخو په پیاوړي کولو سره د اسلامي دولت او یا بلې هرې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. افغان مشرانو هم په وار وار په خپلو خبرو کې منلي چې اسلامي دولت ډلې نه یوازې د سیمې بلکې د افغانستان لپاره هم یو ګواښ متوجه کړی دی. اخو پوځي کارپوهان د اسلامي دولت ډله تر بلې هرې مخالفې وسلوالې ډلې خطرناکه بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په وړاندې د جدي مبارزې لپاره چمتو وي. صفی الله ستانگزای، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ خبرونو نوي سپې وزره 1495 کیلو هرتز یا منځنۍ سپو 0.03 متره باندې اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه د سهار د 5:00 بجو پورې.
مرکوزه
ترنوریدونکو نن د خبرو اترو گفتو شنود موضوع ده د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسن د حکومت د مشرانو نغواړي په هواد کې د بشری حقوقو خکېدو ته جدي پام وکړي. نو شاباشنا او حافظ اسفي قربانه دي ستاسو نه هم په دې هله چیرستا سټوډیو ته زنګ وهاي او په خبرونه کې شرکت وکړي. د مهمو خبرونو سرټکی نن په جلال آباد کې د ننګرهار د والی دفتر مخې ته ډزو کې د امریکایي قواوې واسکر وجل شوې او دوه نور ټپیان شوې دي. د ننګرهار امنیه کمانډان جنرال فضل احمد شیرزاد ویلي چې په خنن غرمه هغه مهال وشو چې د کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو د والیانو او د کابل نه د امریکا سفارت ته ورغلي پلاوی غونډه روانه وه. د افغانستان دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر د خپل کاندیدای نه تیر شو. د جمهوریت ریاست نه پخپره شوی اعلامیه کې ویل شو چې جنرال محمد افضل لودین د وی اعلامیه لاره د خپل شخصي تصمیم لمخې د کاندیدای نه تیر شو. د افغانستان ولسی جرګې ته د کابینې د پاتې شپارس کاندیدانو وزیرانو لړلې دریو تر نن خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. د ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر وای د یمن په شخړه کې د سعودي ملاتړ به د گاونډیو هیوادونو او په تیر بیا د ایران سره د اړیکو د خرابېدو سبب نشي او هیواد به په نیابتي جګړه کې استعمالېدو ته پرې نګدي. د امریکا د دفاع د وزیر اشتن کارټر نن د چهارشنبه په ورځ وویل چې په یمن کې د حوثي یاغیانو د حکومت سره د جګړې نه د القاعده تر ګره ډله ګټه پورته کوي. کارټر دغه خبرې په جاپان کې د خپل سفر په مهال خبري اعلانو ته کړې دي. د پاکستان حکومت د ایران نه غوښتي دي چې د پاکستان ایران په سرحد باندې د وجل شو اتو سرحدي ساتونکو په حق لدی ورسره معلومات شریک کړي چې د حمله کوونکو په نیولو کې ورسره مرسته وشي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر نن د چهارشنبه په ورځ په ټوکیو کې د خپل جاپانی سیال سره په خبرو کې وویل چې امریکا د جاپان د دفاع په برخه کې د جاپان سره پراخې همکارۍ ته ژمنه ده. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون ویلي چې په پایتخت ریاض کې یو کس چې د خپل روان موټر نه ډزې کولې دوه پولیس وژلې دي. یو سپین پوستې پولیس افسر په ساوت کیرالاینا کې د یو تور پوستې غیر مسلح کس والټر سکاټ د وجلو په تور نیول شوی دی. د وجل کېدو دغه پیښه په یو ویډیو کې ثبت شوې وه. او د سه‌شنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د اوباما سره یو نږدې کارکوونکي وویل چې د سپینې ماڼۍ په کمپیوټري سیستم کې پټ معلومات خوندي دي. اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمي کې د درې برخې خبرونه همکاران سټوډیو ته راغلي دي. ستاسو نه اجازه غواړم.